د شپې نه بجې شوې زموږ غاغله آزادې رادیو او قدرمن اوریدونکو د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاس. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی له پاکستانه غوښتي دي چې د بې اسناد افغان کډوالو جبري استل ودروي. هغې ویلي په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی د فرانسې له خبري اژانس سره په پرونۍ مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژوره اندېښنه لري. ملالی یوسفزی چې په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله، دا څرګندونې داسې مهال کړي چې پاکستان د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز ایستل پیل کړي. اسلام آباد ویلي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو کال په مخه هم په دې هیواد کې اوسېدلی شي، خو د بې اسناده کډوالو ایستل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه له شپږ لکو ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. د بشري حقونو څارونکو ډلو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته ځینې ایستل شوي کسان ښایي د طالبانو له ګواښ سره مخامخ شي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي چې پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د درې سوه لاریو د تګ مخه نیولې ده. سفارت پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرني تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په دې ستونزه خبرې کړي. په بیان کې راغلي چې د افغان سوداګرو دا لارې د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتی بندرونو کې درول شوی دی. د طالبانو سرحدي چارواکو نن هیواد ته د هغو لسو افغانانو د رسیدو خبر ورکړ چې د پاکستان له محبسونو خوشی شوي او هیواد ته رسیدلی دي. په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریت ځینو رسنیو ته ویلي دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله دوه کاله او شپږ میاشتې بندیان وو. همدې امریت په یو جلا بیان کې ویلي هغه ماشوم هم چې دوه کاله او شپږ میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیرې کړې وي خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د پاکستان قضا نن پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې ته د غیر قانوني واده په قضیه کې براءت ورکړ. عمران خان او میرمنې بشرا بیبي په فبروري میاشت کې وروسته له هغه په اوه کاله بند محکوم شول چې محکمې بشرا بیبي له خپل پخوانی میړه څخه تر طلاق وروسته د عدت د شرعي مودې په نه بشپړولو مجرم وپېژندله. دا دعوه د نوموړې پخوانی میړه محکمې ته وړاندې کړې وه. عراق نن اعلان وکړ چې غواړي د ترکیې او سوریې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خبرو کوربتوب وکړي. له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د دې دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. په ځانګړي ډول په 2011 کال کې په سوریه کې د ولسي پاڅون تر پیل وروسته ترکیه د اپوزیسیون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم نسکور کړي. ترکیه له 14 کلونو راهیسې په سوریه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین ویلي چې هیواد یې د ترکیه او سوریه ترمنځ د منځګړتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي. او ملګرو ملتونو نن په لیبیا کې د یو خبریال د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال دوه ورځې مخکې په پلازمینه ترابلس کې نیول شوی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د جولای پر 11 د احمد سنوسی د خپل سرې نیونې له کبله ډېره اندېښنه لري. سنوسی د وسط په نوم تلویزیون کې د یو پروګرام چې پر اقتصادي او ټولنیزو مسایلو بحث کوي چلوونکی دی او د تبدل په نام انټرنیټي چینل لري. په 2011 کال کې وروسته له دې چې معمر القذافي له واکه وپرځول شو په لیبیا کې سیاسي کړکیچ پیل شو. بېلابېلې وسلوالې ډلې پر بېلابېلو برخو ولکه لري او څه باندې 10 کاله کېږي چې وسلوالې ډلې پر پلازمینه ترابلس واک چلوي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. پر راپورونه کې به واورئ چې یو امریکایي چارواکی وایي طالبان باید د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې ژمنې عملي کړي. دا ډلې کومې دي؟
هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي. د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو دوهم یې چې القاعده او داعش دي.
پاکستان بیا هم د افغانستان د سبزیجاتو او میوو د صادراتو مخه نیولې ده.
منګه جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره من سره وعده وشول چې دا مشکل حلو او ما تر اوسه نه حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او منګه د تاوان نخلاص.
په کابل کې په خاري ترانسپورت کې د خځو ستونزو ته کتنه کوو.
تعداد زیات ده خو هغه نظم او ترتیب نه ورته لري. مثلا دا چې دی ښځو بسونه باید بیل وي، ټکسي وانان هم بیا هغه مېرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د اوقاب پایکار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان حکومت باید د خپل ژمنو لمخه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د دې وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګ مشر لیم وسلی پرون د ناتو د 15 اویایم کلیزې په مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې د امریکا غږ ډیوی رادیو سره په مرکه کې ویل داعش وسلواله ډلې په نړیواله کچه یو غواخ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت لوجه اندېښنه لري. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې ووري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو او القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګه مشر لیم وسلی ویلي داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي په واشنگټن کې د ناتو د 15 اویایم کلیزې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د امریکا غږ له ډیوي راډیو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو له مخې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. وسلی په دې مرکه کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر سخت دی او طالبان باید له افغان ولس سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي ویلي طالبان باید د افغانانو لپاره آزاد او سوکاله ژوند برابر کړي او په خبرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. خغلی وسلی دا هم ویلي یو عنصر چې طالبانو پر ژمنه کړې په خپل هیواد کې د نن عادت راګري سره مبارزه ده او هغوی باید دا موضوع جدي وبولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دې هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. ډلی اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دغه خطرناک ډلی ټپلې د دې سیمې د ناامنۍ او د تباهۍ د دغه ولسمو د بربادۍ لپاره ورستل بلې قوت روان دي. دغه لوبه ډیره خطرناکه لوبه ده. ای کاش کې زمونږ او نیمون کړه ټول سره لاس پلاس شي د دغه لوبه د مخنیوي لپاره، د دغه لوبه د منځوړلو لپاره، بل د تجارت خې اقتصاد او د امن لوبه شروع کې او دا لوبه ورانه کې.
دا په داسې حال کې دا چې په نړیواله کچه هم په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنې موجودې دي. تازه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي افغانستان د نامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګر ډلې په کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه موندلی شي. په راپور کې راغلي وو چې افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي پټنځای په توګه پیژندل کیږي. د دې وړاندې د روان میلادي کال د مئی په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې موجوده د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د لویو بریدونو د کولو وړتیا لري. په دې راپور کې په ایران او روسیا کې د داعش وروستۍ حملو ته چې لامل یې لسلو ډیر کسان وژل شوي هم اشاره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون پاکستان هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د داعش وسلوالې ځپلې او ډاډې ورکړې چې د افغانستان خاوره د هیت هیواد په ضرورت ونه کارول شي.
پراپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان حکومت باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. امریکا په خاص ډول د کومو ډلو یا کومو تروریستي ډلو پر ضد د طالبانو د حکومت او وسلوالو ځواکونو مبارزه او عملیات غواړي. دا موضوع مې د سیاسي چارو له شنونکي قریب رحمان شهاب سره په مرکه کې وشاربله. ښاغلی شهاب، د مرکه په پیل کې زما د پوښتنې ته ځواب وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هدف کومې تروریستي ډلې دي؟
کله چې په افغانستان کې جمهوریت حاکم وو، په خپل د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو خبره دا و چې په افغانستان کې لشل تر 22 ترهګر ډلې فعالیت کوي. کله چې بیا واک طالبانو ترلاسه کړ نو په دومره وخت کې چې اوس طالبان واکمندي یا درې کاله د دغو شلو یا دوه ویشتو ډلو بشپړ لمنځه تلل ممکن نه دی. نو په دغه اساس چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي هدف مختلفې ډلې دي، سپارې کې دوه درې لوی ډلې کېدلی شي، سپارې کې القاعده او داعش دي، او تر دې وروسته بیا موږ کوچنۍ ډلې پخوا تعریفولې د جمهوریت په ادرس کې چې لشکر جنگوي د لشکر محمدي او دا نورې ډلې، دا ټولې هغه ډلې وې چې په افغانستان کې د فعالیت خبره کېده. او په دې اړه فکر کوم چې تر اوسه پورې واضح پیغامونه نه وړاندې شوي چې ګواکې دا ډلې د افغانستان کې لمنځه تللې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې پر ضد څو ځلې عملیات کړي دي، او په دې وروستیو کې مثلا په ننګرهار کې د یو مشهور قومندان ذاکر الله نومې د فکر کوم په ابو شیر مشهور د هغه د وژلو خبرې هم ورکړ. نو فکر کوي چې د امریکایي چارواکو لپاره دغه اندازه عملیات چې د طالبانو حکومت د داعش ډلې پر ضد کوي کافي نه دي؟
خبره دا ده چې په خپل دغه عملیات هي چې داعش په افغانستان کې لا هم فعالیت لري او د بیا راپورته کېدو لپاره قوي کار کوي. کله چې د دوی لوړ درجه قومندانان د افغانستان په مختلفو سیمو کې حضور لري نو معنا یې همدا ده چې دوی شته. او فکر کوم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو جګړه په دې برخه کې تر ډېره موثره و. ځینې امریکایي چارواکو په خوا دا نظر ورکړی و چې ګواکې طالبانو د داعش پر وړاندې ښه مبارزه کړې ولی کافي نه ده. نو دغه د نه کفایت خبره فکر کوم تر اوسه پورې ځینې دلایل لري او هغه دا دي چې واضح راپور دهی نشته، او زما په نظر ښایي ځینې داسې تعهدات هم موجود دي چې هغه د عامو خلکو عوام ولس سره نه شریک، او په هغه کې بعد راپور دهی موجود دی هغه تر اوسه نه ده ترسره شوی.
ځینې نورې سیمه ییزې ډلې دي هم چې امریکا د تروریستي ډلو په سترګه ورته ګوري، مثلا حزب التحریر دی د منځنۍ اسیا په څو هیوادونو کې نفوذ لري، او همداراز د چین د اویغورانو وسلوالې ډلې دي. دلته د امریکا په غوښتنو کې دا ډلې هم شامل دي که یوازې ټول تمرکز یې پر داعش او القاعده دی؟
فکر کوم امریکا تر ډیره په هغو ډلو تمرکز کوي چې مستقیم ډول د امریکا ګټو ته ګواښي. ځینې ډلې سیمه ییز اهداف لري، ځینې په مشخصو هیوادونو کې اهداف لري، او ځینې بیا لوی اهداف لري. مثلا حزب تحریر په ډیرو هیوادونو کې د ترهګر ډلې یا د ترهګر حزب په توګه نه دی پیژندل شوی، هغه یو حزب دی یو فعالیت کوي. او د شرقي ترکستان ډلې یا د تورته نور نمونه چې یادېږي هغه مشخص په یو جغرافیه پورې تړلي خلک دي او اهداف هم مشخص دي. هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي، د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو اوسام یې تمام مخکې یادونه وکړه. په دې کې دوه اساسي لوی ډلې چې القاعده او داعش دي، دوی د دې د لمنځوړلو په اړه باندې ډېر فکر کوي، او خبر نشر شو چې ګواکې د القاعده لومړی درجه مشر په کابل کې په نخښه شوی یا لمنځوړل شوی دی. نو دا هم یو پیغام وو چې ګواکې دا ډله لا هم په افغانستان کې شته. نو فکر کوم طالبان به په دې اړه له امریکایي چارواکو سره د دوه او نورو ناستو په پلیټ فارمونو کې خبرې کوي، ولی د امریکا مرکز معمولا نه غډلې دي چې د امریکا ګټو او یاد متحدینو ګټو ته مستقیم ګواښ پیښي.
د سیاسي او امنیتي چارو شننکې قریب رحمان شهاب چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو پر سیاستونو یو شمیر منتقدین د حکومتي چارواکو لخوا د انتقادونو د منلو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان وروستۍ څرګندونې تش شعار بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې په یو ټلویزیوني خبرونه کې ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د رسنیو رول ډیر مهم دی، خو د طالبانو مخالفان وایي د طالبانو حکومت په خپل هغو نیوکو ته چې د خلکو د ستونزو په اړه وی اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور حل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د سیاستونو یو شمېر منتقدین او افغان رسنیز کارکونکو او فعالان د نیوکو منلو ارزښت او د اصلاحاتو رامنځته کولو په برخه کې د رسنیو اهمیت په اړه د طالبانو د حکومت د بیان زبیح الله مجاهد وروستۍ څرګندونو ته په اشاره دا ډول خبرې تش شعار او د دوی په حکومت کې نه پلي کېدونکي ټکی ګڼي. د معترضو ښځو له ډلې یوه ادا کوي چې طالبانو یې پر ځای په تیروتنه کې خور نیولې او شکنجه کړې ده. دی چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټولې نارای او خلکو ته ثابته ده چې دوی د افغانستان خلکو ظلمونه و چې وی نه کړل. دوی څنګه انتقاد منونکي دي؟ د افغانستان خلکو خو له خپل حق څخه زیات څه نه دي خوشته. دوی خلغ
شکنجه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جولای په 15 منیټه د دوی تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون مناظره خبرونه ته وویل چې په بشري ټولنه کې نیوکه مهمه ده او نیوکه د اصلاحاتو درامنځته کېدو لامل ګرځي. هغه د غشان وویل
د خلاصي ټولنه کې انتقاد وی انتقاد پذیر موجوده مسولین باید انتقاد پذیر وي. دغه د پارس خلک حضرت عمر صاحب راځي ټول منبر باندې انتقاد لاندې راځي نو موږ له غنه خنې.
مجاهد په خپل څرګندونو کې سیاته کړې چې باید رسنیو ته د معقولې ازادۍ ورکړې ته ذهنیت جوړونه وسی. هغه د نیوکو د مطرح کولو او ستونزو ته د دوی د حکومت د چارواکو پام اړولو په برخه کې د رسنیو رول مهم وباله. خو د افغانستان د رسنیو یو شمېر فعالان د مجاهد دا څرګندونې تش شعار بولي. په افغانستان کې د دوو رسنیو مسؤلینو د ځان او رسنیو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی عمل فلسفي دا سی خی چې پر رسنو ورز بلې ته فشار زیاتېږي. د رسنو په اړه د حکومت قانون نه دی لیکل شوی. په هر ولایت کې یو بل قانون موجود دی.
مور همیشه میگن که این مردم ها پشت منفی منفی ها میگردن.
مقتتل وای چې دا خلک په منفی تو کوب سیګرسي دوی منفی تبلیغات کوي. بل دا چې زموږ پرونه تل د دوی تر زربین تیریږي او زموږ همکاران د هر موضوع لپاره احزاروي.
د رسنیو د دغو مسولینو د ادا پر بنسټ د دې ترڅنګ چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څېړنیز راپورونه نسی برابرولای د ښځو وزنو غلاو او درنو جرمونو اړوند د راپور جوړونې اجازه هم نه ورکول کیږي. یو خبریال ادا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېرې لوړې ژورې لکه په ګاونډیو هیوادونو کې مستری له ځینو بهرنیو رسنیو سره همکاري او ټیکسي چلونه تجربه کړې د نو نه خبرولو په شرط د طالبانو د حکومت د بیان د ګندونو پاړه وویل
هغه څه چې دوی پر رسنیو او په نړیوالو سټیجونو کې وایي چې رسنۍ آزاد دي یا څوک نیوکه کوي موږ مشکل سره نه لرو. مګر متاسفانه هغه څوک چې په دې نیوکه کوي یا د رسنیو لارې راپور نشریږي یا تم پروګرام باسي دا سخت د دوی له طرفه کنټرولېږي. هغه څه چې دوی په شعار شکل وایي او د په عمل کې هیڅ نه دي ثابت کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې په وار وارې دا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لسګونو رسنیو فعالیتونه ودرول سول او لسګونه خبریالان هم نیول او بندې کړل سوي دي. له دې سره ګلوبل اکسپریشن د 2024 خپل کلنی راپور کې افغانستان د بیان ازادۍ لار خپ نړۍ کې تر ټولو بد هیواد په توګه یاد کړ. د بی پولی خبریالانو سازمان هم د می په دریمه د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره یو بد هیواد ګڼلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسې قدر مناوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو. خو اوس نړیوال مسایل د غزې په ترنګ کې د اسرایلو په تازه حملو کې لسګونه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګښ او د پاتې یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نه میاشتې پوره شوي خو لا یې د پای ته رسېدو څرک نلیدل کیږي.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د غزې په جنوب کې د اسرایل د شنبې ورځې په تازه حمله کې یو او یا کسان وژل سوي دي. د دغه وزارت پوینا په خان یونس ښار کې د دغه حمله لکبل 298 نور کسان ټپین سیوی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې ګڼ مړي او ټپیان خان یونس ته نږدې پراته ناصر روغتون ته لېږدول سوي. په دې روغتون کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس خبریال ویلي چې څه باندې 40 مړي یې شمارلي او هلته عیني شاهدان ویلي چې د اسرائیل په حمله کې بمباري هم شامل وي. دا معلومه نه ده چې دا حمله په المواسی ولسوالۍ کې هم سوي او کڅنګه. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل د بشری ساحې په توګه اعلان کړی ده چې د شمالي دروازې رفح او په جنوب کې د خان یونس ترمنځ پراته ده. په دغه بندري ساحه کې سلګونه زره بې ځایه سوي فلسطینیان دیره دي چې د جګړو له ډاره هلته کډه سوي او هلته په لنډمهالو خیمو کې شپې سبا کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې د اسرائیل په مځکنیو عملیاتو او بمباریو کې د غزې د روغتیا وزارت په وینا 8300 کسان وژل سوي او څه باندې 8800 نور کسان ټپیان سوي دي. د وزارت په دغو شمیرو کې نه دي ویل سوي چې له دې ډلې څو تنه یې ملکیان او څو یې وسلوال دي او دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید یا رد سوي هم نه دي. د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو تر 80% ډیره برخه له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور سوي او اکثرو یې د خیمو په هغو کمپونو کې اړولي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې ده. دوی له سختې لوږې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له منګلو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تیره پنجشنبه ویلي و چې دوی له نورو منځګړو سره د مذاکرو لپاره قاهرې ته خپل استازي لیږي. دغه خبرې له حماس سره د سولې پر طرحه او د یرغمل سویو پر خلاصون راڅرخي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه قدرمن اوریدونکو د شپه تاسو په 12 شپګنوي منځنۍ چپه اوري چې د سهار د سبا سهار تر شپګو بجو پورې دوام کوي. د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په 0 یويشت او 15 متره لاندو چپو او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپګنوي منځنۍ چپو اوریدلای شي. ورځو نورو مطالبه ته د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفې تر لوړولو دوه ونې ورسته د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډخونه وایي چې تر اوسه په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوی. د دې خونی یو مسؤل خنجان الکوزی ازادۍ رادیو ته ویل چې د تعرفې لوړیدو افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي او دوی نن د پاکستان له قونسل سره په کتنه کې په دې برخه کې خپلې اندېښنې شریک کړي دي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي چې پاکستان له افغانستانه د تازه میوه او سبزیجاتو د 300 لاریو د تلو مخه نیولې ده. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوې او افغان سوداګر ډېر زیانمن شوي دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې او دوی د پاکستان له قونسل سره د شنبې ورځې په ناسته کې هم خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
نن موږ جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره، نو په دې خاطر من سره وعده وشوله چې دا مشکل حل او ما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او موږ د دې مشکل او د دې تاوان نخلاص شو.
خو ښاغلی الکوزی دا ونه ویل چې افغان سوداګرو څومره تاوان کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې پاکستان د جواز نه لرلو په پلمه د تورخم سپین بولدک او خلاچی پر پوله د افغان سوداګرو د تازه میوې او سبزیجاتو درې سوالاري درولې دي. یا سفارت د جمعې په ورځ په خپل اکسپرن اعلان وکړ چې د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنۍ سوداګرۍ د څنګې له مشري ماریا قاضي سره د دې ستونزې د حل او د افغانستان پر تازه میوې او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو د لوړولو په ګډون د سوداګرۍ په برخه کې د نورو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې دوی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي سوداګرۍ تړون یا پی ټی ای تر نهایي کېدو پورې ګمرکي تعرفې لرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی ډیری صادرات د پاکستان له لارې ترسره کیږي او د پاکستان لخوا د بېلابېلو ستونزو رامنځته کېدو د دوی سوداګرۍ ته ډېر زیان اړولی دی. د تازه میوې سوداګر حاجي امید حیدر ازادي راډیو ته وویل
دا اول ځل نه دی، هغوی تل دا هڅه کړې چې افغان سوداګرو او بزګرانو ته زیان ورسوي. هغوی څو واري پولی تړلي. موږ اړتیا لرو چې د پاکستان سوداګرۍ ته یو بل بدیل پیدا کړو څو د افغانستان صادرات بند نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون په 9 د یوې خبرتیا په خپرولو سره د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفې 2 چنده زیاتې کړې او د جولای له لومړۍ نیټې څخه یې دا اقدام عملي کړ. د افغانستان صادراتي سبزیجات او میوې تر ډیره د پاکستان په شمال او شمال لویدیځو بازارونو کې پلورل کیږي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وان عبدالسلام جواد پاکستاني چارواکو سره د یادو ستونزو د هواري او خبرو اترو د پایلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. افغان سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زلونو ویلي چې پاکستان د افغانستان پر سوداګرۍ ډیر محدودیتونه وضع کوي او وخت په وخت په بیلابیلو پلمو د افغان سوداګرو د مالونو د واردولو او صادراتو پر مخ دروازې تړي چې په پایله کې هغوی ته ډیر زیان اړوي.
ازادي راډیو ډاٹ کام
اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. یو شمیر کابل خاریان په ځنګړي ډول خځې لخاري ترانسپورتي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د ملي بسونو فعالیت غیر منظم دی او واړه موټر دوی نه وړي. د کوچنیو خاري او ټکسي موټرو چلوونکي بیا خپل ستونزو سر ټکوي او وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حل فیروزه عزیزی راکوي.
یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خزي شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل خار اوسیدونکو لیمه ازادي رادیو ته وویل
کچیر یو میرمنه په ټیکسی کې چې هغه تناوی دغه څخه به سوال کوي چې تاسو محرم چیرته دی او کچیر د غوی سره کوم نارینه هم وي کاغه حالت وي یا د حقیقه وند وي یا بل څوک وي ورسره ووسی نو دغه سره په پوښتنه کې چې دا څوک دی او چیرته ځای څنګه ده ته په همدې ډول په ټول معلومات ورکول کېږي. بس بغې نه په طالب کاني کې کوم ته اجازه ورکوي ملي بس هم همدا مشکلات لري چې نارینه او مردانه عام ډول شي کولای شي د ملي بس کې کین او د غي څخه استفاده وکړي. یعنی او مشخص ډول هم نشته دی ورته ملي بس چې دا دی د خځو لپاره د ملي بسونو یو عدد دی نارینه او د لپاره وي.
د کابل خاري وبله اوسیدونکو چې نه غوړي په راپور کې نوم خبر سي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسي نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټکسي وانان هم بیا هغه مېرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي امارات یا امر بالمعروف دوی ته چی ونه وایي. او دغه لینی موټرونو کې به تابع 3 نفره شاته کېني او 2 نفره مخې ته. خو ډیری وخت مېرمنې نه پوره کېږي هغه 3 تنه دغه ګڼو ستونزو سره د اوس مېرمنې مخامخ دي.
دوی وایي دا ستونزه په ځانګړي ډول مازدیګر مهال د دولتي کارکوونکو د رخصتي په وخت کې ډېره وي. هڅه مو وکړه د ملي بسونو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ملي بس شرکت نه معلومات واخلو خو مشر ولی سات د دې راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بلخوا یو شمیر ټیکسي چلوونکي وایي دوی ځکه خځې په خپلو موټرو کې نه وړي که یوه کسه ښځه مخکې سیټ کې کېنوي د یو نفر کرایه سوځي او که دوه کېنوي د طالبانو له غبرګون سره مخ کیږي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکي شیرخان ازادي راډیو ته وویل
چې دا وسه سره مثال مخکې ځای کې د تیزه کې یو نفر سوځي په کسالي په داسې خو ځکه دا 5 نفر به وي سي او مشکل ډېر مشکل سره مخ شي کار باندې نست.
بل موټر چلوونکي هجرت الله بیا وایي ک مخکې سیټ کې خزه یوازې هم کې نه ولسی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. نو موړی وایي اوس د دوی کار ډېر خراب شوی ځکه په خبره ای طالبان ان مخکې سیټ کې 2 نارینه سورلیو ته هم اجازه نه ورکوي.
مقصد خاص سره غنه ده کار باندې نست. موږ سالور کې نو یو مخکې نو درې شاته په خو خپل 15 کې نه ولو بس سالور دا امارات ویل چې یو کس مخ کې نه سټ کې بس درې شاته سالور کې موږ ته چا د خاص دغه نه جوړیږي چې موږ روزګار پیدا کړو.
هڅه موږ د کابل میشتو ښځو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو، خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی مو پوښتنې ځواب نه کړې او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونه توانېدو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفرونو هم بندیز ولګوه. خو دا څوم ځل دی چې ښځې او موټر چلوونکي د ښار په منځ او لنډ واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي.
د شپې 9:13 شوې زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی له پاکستان غوښتي دي چې د بې اسناد افغان کډوالو جبري استلو دروي. هغه ویلي په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی د فرانسې خبري اژانس سره په پرونی مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژوره اندېښنه لري. ملالی یوسفزی چې په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله دا څرګندونه داسې مهال کړي چې پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ډلې استل پیل کړي دي. اسلام آباد وایي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه په دې هیواد کې اوسېدلی شي، خو د بې اسناد افغان کډوالو استل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه 6,00,000 ډیر افغان کډوال استل شوی دي. د بشري حقوقو څارونکو ډلو خبرداري ورکړې چې افغانستان ته ځینې استل شوي کسان ښایي د طالبانو له ګواښ سره مخامخ شي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي چې پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د 300 لاریو د تګ مخنیولې ده. د سفارت پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشر ماریا کازی سره پر دې ستونزه خبرې کړي. په بیان کې راغلی دی چې د افغان سوداګرو دا لری د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتسی بندرونو کې درول شوی دی. د طالبانو سرحدي چارواکو نن هیواد ته د هغو لسو افغانانو د رسیدو خبر ورکړ چې د پاکستان له محبسونو څخه خوشی شوي او وړ مورز هیواد ته رسیدلې دي. په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریت ځینو رسنیو ته ویلي دغه کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله 2 کاله او 6 میاشتې بندیانو. همدې امریت په یو جلا بیان کې ویلي دي هغه ماشوم هم چې 2 کاله او 6 میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیر کړي و خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د پاکستان قزانن پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې ته د غیر قانوني واده په قضیه کې برات ورکړ. عمران خان او میرمنې بشرا بیبي په فبروري میاشت کې ورسته له هغه په 2 کاله بند محکوم شول چې محکمې بشرا بیبي له خپل پخوانی میړه څخه تر طلاق ورسته د عدالت د شرعي مودې په نه بشپړولو مجرم او پیژندله. دا دعوه د نوموړي پخوانی میړه محکمې ته وړاندې کړې وه. عراق نن اعلان وکړ چې غواړي د ترکیه او سوریه ترمنځ د اړیکو د خکېدو لپاره د خبرو کوربتوب وکړي. لڅ باندې یوې لسیزې راهیسې د ګاونډیو هیوادونو ترکیه او سوریه اړیکې ترنګلې دي. په ځانګړي ډول په 2011 کال کې په سوریه کې د ولسی پاڅون تر پیل وروسته ترکیه د اپوزیسیون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي د سوریه د ولسمشر بشار اسد رژیم نسکور کړي. ترکیه له 14 کلونو راهیسې په سوریه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین ویلي چې هیواد یې د ترکیه او سوریه ترمنځ د منځګړتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي. او ملګرو ملتونو نن په لیبیا کې د یو خبريال د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د خبريال 2 ورځې مخکې په پلازمینه ترابلس کې نیول شوی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د جولای پر 11مه د احمد سنوسی د خپل سری نیونې لکبل ډیر اندېښنه لري. سنوسی د وسط په نوم تلویزیون کې د یو پروګرام چې پر اقتصادي او ټولنیزو مسایلو بحث کوي چلون کوي دی او د تبدل په نوم انټرنیټي چینل لري.
نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زدغه مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
په دې باندې د انچونی خبرې هم نوې سي په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیدم
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر انجونې د خپلې میاشتنې مریضې پاک له معلومات نه لري لامدې وجه لګانو ستونزو سره مخ وي انجونو ته د میاشتنې عادت پاک له د معلومات ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی
په دوه مرحله کې باید خپل نوم ته ډیره توجه وکړو خپل خورانو ته مثلا اول د دوه لحاظ چې باید دا وپیول شي چې د کومه مرحله ده اول د حالت رسیدوم باید د دې سمرسته وشي کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډیر ځان ستړی کړي په هغه حالت کې درد لري فشار کته دی باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي
نن هم دا موضوع چې روم ملتي هم وکړي قدر من اوتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي انجونو تلمه کوچنیوالی څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي لامدې عمله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هر میاشت نه وي چاته څه نه وایي هر څه په پټه خلص غمي همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیات د شيچه به ډاکټرانه هم درملنه نشي کولای یا به ځوان انجلی په دی اکل وای
نو ما روزوس وخت کې ما عادت ما خور شدم نو ساله بودم برم بسیار سخت تمام شد مادرم برم
زمانوم ارزوده کله چې د لمړی ځل لپاره میاشتنې مریض شوم نه هکله نوم مور می مخکې معلومات نه ورا کړی ډیر نارام او خفوم زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم خوانځي ته نه تلم سورزی لیک لوسخه پاتې شوم درد می درلوده ژړل می هغه ورځ چې را یاد شي اوس هم خفه کیږم وایم کاش کې ټول کورنۍ خپل لونو ته د میاشتنی مریضی په حق له معلومات ورکړي انجونی و پوهوي چې کله مریضی کی دوی بزان ته ورختا نه وي
د کندهار اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړوي چې د افغانستان په لور پروت سیمو کې ځواني انجونی په دې اکل نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي
موږ تاسو ټول د دغه مرحله څخه تیر شوی د پړاو سره موږ تیر شوی هغه در کې احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري یعنی انجیل په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي البته د هر هغه حق سره د محدود سوی ده البته اکثر از موږ خوندې چې نه دغه اطراف هغه د په دې باندې خبرې لانی هغه د علم خوندې می هغه په دې باندې چونی خبرې هم نه وېسې په کوم مرحله کې زه رسېږم څنګه بلوغت مرحله ته رسېږم خوده یو رقم هغه برخورد یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي پر رقم وي نه هم د هغه ښه سلوک وي نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره نه هم درک احساس وي چې لوري یا خورې د کوم مشکل سره تمخ وي ولې داسې البته د مقابل لوري سره هم د ډېر ترټل کیږي ډیر داسې په هر خبره باندې ترټل په هر خبره باندې د ته د نهلي احساس ورکول او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه واغه غیر منطق خبره امداد چې اوس خدا د په لغت رسیدي اوس نو د بل د کورس ولا یعنی زړه نو ورته شکیږي کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم شران چې دی چې هغه خپل یو رقم ځانته نهلي پیدا کړی ما سی خبر کوي البته هغه انجلیه اوري هغه کوم کړنه کوم نه هلی او کوم په اصطلاح دا سی هغه د خبرو سم متاثر کیږي هغه خپل د ځان سره یو کرک پیدا کوي نو زما خپل هم دا نظر دی د ټولو خويندو سره چې هغه خويند چې فهمیدا وي پوي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي هغه زایو ته سدوی زی په اصطلاح د یو اغایي لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی وسی باید دغه اگای دوی خپل د پوهول دوی خپل شاخوا د کوم کسان سي کورنۍ په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي البته د خويند رفتامت کوي کوروت دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه غای ډیر کیږي لور یا خور په اصطلاح دام د خدای لخوا یو تحفه د مجذب لپاره چې په دا کور کې خدای تعالی مشترک کړی دا په دا کور کې موږ سره ژوند کوي البته که بلوغت مرحله ته رسیږي هغه باید درک احساس موږ ولرو هغه دغه درک احساس په دا خطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید نه هیله خبرې ونه کوو هغه دې ته تشویق کوي چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي البته دا ډیر د درد سره کړیږي اما د شرم دا چاته ویلې نسی ډیر په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلې نسی زه داس مشکل لرم حتی هغه ډاکټر ته دا ولاړ سي هغه ډاکټر د بل ډیر ما دا سلیدلې دي ته زنه نور مرزي دوا ورته ورکه نه دغه دا مشکل نه لري خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نسی ورته بیانول کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نسی ویلې چې زه ته داس مشکل سره مخ نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان وایي
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسولیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا وایي چې دا یو طبیعي مرحله ده ټولې ښځې تجربه کوي که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي
لومړی خپل د کورس خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته البته موږ هم رسیدلی یو هر انجلۍ دا مرحلې ته رسیږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي خپل وجود پاک وساتي یعنی دا مش خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې کله مش تطبیق کوو بیا نو خپل د کور سره مش کولای شو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي هغه یې سړي د خبرو کوو باید هغه لور ډېر دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کلم د شرم احساس ونه کړي د یو مایوسي احساس ونه کړي باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي هغه کوم د دې د علم هدف سیده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سیده باید هغه ته تشویق سي او په ځمن کې دا باید د کوم مرحله سره سیده تیریږي البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحله سره تیر سوم باید تاسو هم خوندو دا البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي کله به د انجونې د مرحله ته رسیدل ډیر د سفامې دا او په انجونې به وي چې دا غو د خو به داس یو نقصه ورته ورکول سو چې باید دغه طریقه استفاده سي داسې طریقې استفاده سي یعنی یو اګاهي و چې خور کیبه هغه انجلې به د دې سي یو زده کړو سي ترلاسه وکړه بیا به دا غي د طریقې په خپل کور کې خپل په نور امزولانه کې دغه اګاهي او د خپل د مثبت خبرې سببي دا به سرخپرې سولې د دوی هغه کړه وړه د دوی نظافت د دوی کوم هیل سببي ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسي با جرأته به وي او په ځمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسي وي او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوسه سي هغه به د شرم به نه چاته جواب ورکول سوای نه به چاته خبر ویل سوای ډېر خپل د ژوند به نه هله وي ډېر به مایوسه وي ډېر به شرمېدل نو هله دا زما خپل چې احساس له خوا د خبرونه ډېر سي او په ځمن کې دا مهم نقاط د شوزو په وړاندې تاسو ته خپل وی یا هم د انجونو په لغت مرحله دغه خبرونه ډیره زیاته سي ځکه هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي چې ساسي د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولای سي د یو شم مشورې په نظر دوی استفاده سن وکړي
د خځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وای چې د خبره لپاره خاص غیا او ډول دود ګرځیدلې و چې ځوان انجلې به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی ستونزې د شرم لواجی نه وای لاندې موري سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپل دوري کیسه کوي
کلتور ته سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري، هلته ګوره انانات ډېر زورور دي، او په کور کې هم جلکې جلکې ده، هلک هلک دی او بیا وړکیتوب یې دی، یو ځواني یې ده. طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي، اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه او ډېره نابلد حالات وه، ډېره سخته وه چې یو انجلکې دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د چه شي سه مخامخ شوم، وهم وا، ترس وا، دار وا چې په ما باندې څه وشوه. یعنی ډېر مشکلات موجود و. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی او هم نړۍ تغییر کړی، په یو واړه کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او پوسپال کې ډېر دی، تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي. رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که دی لور سه تلاش که چه لور پوکا.
نظامی سه پا کلی و باندو که لکه چنگه چه لنور و امکانات و معلوماتو نلری پاتی دی، یا شمیر کورنه و سه منگوتا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوائی او یو دول اغا انجونو تا هم شرم کاری. پا زینو سیمو که دسی لیدل سوی چه پا دغا دوره که خامخا خوی دی انجلی بدلیگی، تند خوی اسی، بد خوی اسی، دغا موضوع بانی خبر رتا وکی چومره بد تاثیر کولی سی؟
دوره دیره سخت دوره ده، فشار که کتکی و دردونت که دیر وی و مظلوم درد لیری یا فشار تیچ دی، خواره نیشی خواره لی او نور مشکلات رو سوید. حال تا داکتر تا نوره لکی پیغله وی چه او پیغله دوست بکله پی خبر شو چه والا داکتر تای بود ولا مریضی در چوک بیزتی روی باره تا نورسی طول با کلی کوازل وی چه دخو مریض ده. او آن ده چه ده با ده یو دیر ابتدایی خبر بوی او ده بزرورت لیری و تقوی دوات ده و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی او خواهد زنه و خوره سی کنه، زنه و خستلی استومانه ده کرلور ورتویلی طول کاری پسر دیه، زان تای ده خوالو تا پام نیوی، وجود ضعیفه کیه. نو ده برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تصدمه ورکیوی، یو روانی لحاظه چه ده کورانه نیشی در کوله چه دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې گرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه چې ځان ته دانشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سه په کورنۍ کې یا د خور سه په کورنۍ کې کې فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سه مخامخ کې، یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتلی شي یقینا په څو مرضو گرفتاره کې، هم د کوم کلي لحاظه هم د رواني لحاظه. د ټولو نه تمخ باید د دې ته د تقوی دوا ورته وزیشي.
یو موضوع بل ده چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو ویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه مې اینجا، مثلا درانه کارونه نور مکام، اصلا پولی و پتی تم مزه و درانه پیتی ما پورتا که پام دغه میاشتنه مریضی وقت دغه کارونه هم دوی کهی چون را دغه تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دغه کارونه ما نکار تو هایی چه مکوت از شاین.
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې، خو دلته که مو هغه کورنۍ ته ځیر شو یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکی وي په کور کې، یا مشران ته د مور نه مشران نورې مېرمنې وي او د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښې وي دي کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضي ده که څه مشکل لري. نو خو ښځه سبب تا کور در د غاړه کې دا نو څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې په ډېرو کورنۍ کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره ما معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا. په ډېر نادراتو کې ده تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمې کورنۍ دي چې دو مسلې ته توجه کا، هیڅوک هم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده، انجو کې هم پټي وي، دروند کارم کا، ځانم لمدي وي، او د پروتون کې کې په سلو مشکلاتو سمخ او خ بیا ځکه چې مور پلار رو یا کورنۍ هغه ته لږ توجه وکړه دا په پروتون کې کې مور وی یا په کور کې ګور وی اما زه تلک سالم منګوري اما مجرد چې د ودی او د خلکو کراسي د دې سر په بالښت ټول مشکلات خوري ځکه چې د دې دوچند مشکل زیاتی د دوچند پرابلمونو سمخ کی چې څه دا ټول معلومات ولري هغه معلومات نه لري نو دا مشکلات یقینا شته دي خو ما مخکې درته وی چې شاید کو 50% او یا 50% ورته ویلې شو چې 50% شاید په دوه اکلا سالم نظر ولري اما 50% نور عیب کې نه ده
bale مېرمن نظام لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو انجلۍ چې تر استراحت کې دي میاشتنی مریضي وخت کې نو به خلک وایي دا خدای څخه مرز لري ام دغه سي ډاکټر ته دې بیول په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوځي بیا خو نسایي ولادي ډاکټر ته بیخي لري خبره ده وایي که دا څوک وویني ښه به وایي چې ولې بوتله په دې باندې خبرې راته وکړي
یقینا چې دې ته عیب معلومي او نسایي ولادي ډاکټر ته خو په هیڅ صورت نه وړل کېږي پیغله نجلۍ په اطرافو کې ځکه ډېر غټ عیب دی دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه داسې طاقت نه لري مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه په دوه وخت کې دا خپل جامې پاکې ونه ساتي که دا ځان پاک ونه ساتي واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی د دې هغه د میاشتنۍ درد سات چند زیاتی التهابات موجودي ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لر پروتو سیمو ته لاسرسی ولیرو منفی د دوچې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري تلویزیون او رادیو ته ولیري د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکوي کلیو باندو ته ورسي هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې د میرمن سره دومره اکله باید خبرې وکړو نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا مغاړي چې ډاکټر ته بوزي نو دا امپوهاوی ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایطو کې باید وظیفه د مېرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورسي او اول پوښتنه ترې وکړي چې تاسو څه رقم برخورد اول کامورې ته د خپل ځان څه رقم برخورد کړي ته د خپلې پیغلې لور څه رقم برخورد کړي او پیغله د ځان څه رقم برخورد کړي دا نه تنها چې تنها د پیغلې مشکل دی د هغه مور چې هلته شپږوه اولاد اته اولاد وړي یا یو اولاد وړي چې دونه صد چنده مشکلات لري دا ټول امپوهاوی ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنیو دې طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي ګروپونه وي سیار او د دو مېرمنو سره باید مرسته وشي
انجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې خو بیا په نتیجه ګیری کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ
ډیر زیات تمنن یقینا چې دا مسائل مهم مسائل دی باید سړی او اساسي ټکو ته بس په ولیره او بیرته بیا د مشورې په توګه زه د وی مور په صفات چې خپل هم هغه دی اولادونه لرم هي ما ټول ماینجو ته خوینجو ته توصیه ده چې په دوه مرحله کې باید خپل نو ته ډیره توجه وکړو خپل خورانو ته مثلا خویندی دی ته واده شوی اما مجرد خویندی لیری چنوی پیغل ده غوطا باید دیر توجه شید و ده هر لحاظه اول ده دو لحاظه چه باید دا وپوی اولیشی چه ده کومه مرحله ده اولی ده حالت رسی دوام باید ده ایده سمرست و شید و ده کور پا کارونو که اجازه ور نکرلشی چه ده درانه کارونه و که یا دیر زان ستره ای که او یادا پا اغو حالت که درد لیری فشاری کته ده باید اجازه ور کاش ده استراحت و که نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو هغه به یو سالمه مور وي هغه به یو سالمه میرمن وي نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی هم د میندو هم د اناګانو هم د کاکا د ښځو هم د امګانو هم د خالګانو دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړو د پیغلو سره مرسته وکړو په دوه مسله کې مرسته په دوه مانا چې ډېرو درنو کارو نو ته یې پرېنږدي د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړ چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي نظافت پیسه کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا پر اتون کې کې د مشکلات سمخ نشي د ما هم توصیه درنو خويندو ما انجو ته ده چې په دوه مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زخت ډیر مرزونه دي او تاسو هم د مرزونو نومار ویدلای دی د رحم د سرطان رحم زخت زیات دی هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم پاکي په نظر کې نه نیسي نو پاکي په وجود کې زیاتی یا ډیره کم خونکی او تقوی دوا ورته نه رسی خواړه سم نه ورته رسی په دغه وخت کې په رنگ رنگ مرزونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځنه توجه کاو په ځن کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نو یو پیغلو ته
bale ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
مننه د تاسو نام شاله اوسئ
دا چې ځوان انجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ترسیږي نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجووی
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي خو ځینې انجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي که چیرې انجلۍ له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې پره هم کې کومه سی ستونزه مونږ لري زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته ماینه خي چې میرمنې د نوې ځواني مرحله کې نسایي ستونزه درلودله خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسف زی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده که چیرې په دې وخت کې د هغوی سی ستونزې حل نشي ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محرومې شي
من بخواهیم در آینده فولیکس حتماً به جامعه تقدیم کنیم باید از آن سن دخترهای جوان خریزیم
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوي نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډیر پام وکړو موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډیر درد لري دومره چې به حاله یې کړي ملا پښې نس دا ټول په درد وي خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوان نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضی وخت خپل نظافت ته ډیر پام وکړي ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخليږي بیا ټول عمر ورسره وي او له کورنۍ څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري ډاکټرې ته دی ورولي بې پروايي هم دا چې ځوان انجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درگاه